سلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجې شوی نساج ملیه په دې خبرونه کې په جلال آباد کې د بمی چاودنو د پاکستان او افغانستان تعلقات د خیبر پختونخوا د اسمبلی غوښتنې د ایشیایي ترقیاتی بانک او د پاکستان یو لوسنامه او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورئ. 19 پروګرامونه، میډیا او ځوانان او د رنګونو نړۍ هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار اسرار علم مومن دی درته وړاندې کوي.
جلال آباد ښار کې ځانمرګي بریدو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغان فوج مشر وایي له سیمې د ترګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل شوي. او زه خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار د کابل بانک مخې ته شوې ځانمرګي بریدو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې په پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 50 ژوبل دي.
نن بیا د جلال آباد ښار کې په اولی ناحیې مربوطاتو کې د کابل بانک مخته کله چې ملکی خلکو ماشونه اخیستله یو ځانمرګي خپل ځان ته انفجار ورکړ. دې کې نظامیان نه معلومېدل، زموږ پولیس کې څوک نه و، یوازې ملکی خلک چې راغلي وو خپل ماشونه اخیستله، د هغو ملکی خلکو منځ کې انفجار وشو.
خو د جلال آباد روغتون چارواکو بیا مشال ریو ته ویلي دي چې د 2 کسانو مړي او څه باندې 100 کسان ژوبل ورول شوي دي. شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان بولي د پیښې پړای پر غاړه اخیستي. د افغان پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کریمی چې نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري مشر میلمه وو، نوموړي پریډ ته په خپله وینا کې ویلي دي چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دی موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال احیل شریف سره یې په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر ډېره ما په دې هیواد کې د بشري حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1320 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 ژوبل شوي. په رپورت کې راغلي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15,000 خلک بې کوره شوي دي. په رپورت کې ویل شوي چې پاکستان کې فرقه ییز تشدد، په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلی هیواد مخې ته راغلی. تحصیل مشال لري خبر نوري. د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو له افاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو نه اړوي. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له افاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګري او سغدریزې ځپلې خبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وشي. د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور لپاره پخوانی د کاشغر گوادر لار دی په زړه حالت کې پریښودل شي. د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د اپریل په 6 بعد چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي او په دې مقابل له دې هیواد سره په ممکنه توګه د 640 ډالرو د سرمایه‌کاري تړونونه لاسلیک کوي. چرواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قمندان فاروق زادران مړی یې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې پرون چارواکو د نومونه څرګندولو په شرط مشالېرو ته وویل چې د فاروق زادران مړی یې پرون مازیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطت ځایي طالبانو بیا په اعظم ورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارو. د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشالېرو ته ویلي وو چې د فاروق زادران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ هغه وخت مخته راغله چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا پر دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بیر عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یوه دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د اسوسیټډ پریس له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. او اخیری خبر د کرکټ، شاوخوا شپاړس کاله پس بنگلادیش پاکستان ته په یو ورځني کرکټ لوبه کې ماتې ورکړې. په میرپور کې روان د درې میچونو د سیریز په یو میچ کې بنگلادیش پاکستان ته په 9 رنزونو ماتې ورکولو سره په سیریز کې برتري ترلاسه کړې. بنگلادیش لومړی بیټنګ وکړو په ټاکل شوو 50 تورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 329 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې پاکستاني لوبډلې په 45.2 ورونو کې یوازې 250 رنزونه جوړ کړل. ټول لوبغاړي آوټ شو. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار علم مومن اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په جلال آباد کې بمی چاودنې شوې چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته. د خیبر پښتونخوا سملې په یو متفقه قرارداد کې ویلي چې له چین سره د پکې دونکو منصوبو کې خیبر پښتونخوا فاټا ته لومړیتوب ورکړل شي. ایشیایی طریقیاتی بینک او د پاکستان حکومت یو لوسنامه لاسلیک کړی دا چې لمخې به په فاټا کې د اوبو خور په منصوبو کار پیل شي.
فاټا سیکریټریټ چې دی هغه د کرپشن په حوالې سره ډېر بدنامه اداره ده. زموږ څومره پیسې منظوري شوي دي او هغه پر اختیار سره ولګېږي نو یقینا چې دې نه به خلکو ته ډېره فایده ورسېږي.
او 19 پروګرام میډیا او ځوانان کې به وره چې پاکستاني میډیا څومره خپلواکه ده.
او تیر سو موده کې سو پیخې داسې شوې چې په هغه کې دا خبره راښکاره شوې چې یاره د ایډیټران نه زیات ایډیټوریل ډیسیژنس هغه مالکان کوي.
د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې په دوو بمی چاودنو کې خواوشه 3 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر زخمیان شوي دي. د جلال آباد په مرکزی هسپتال کې ډاکټران وایي چې د زخمیانو لپاره وینې ته ډیر ضرورت دی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې دې مرستې وکړي. نور تفصیل د باز محمد عابد نه اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 3 تنه مړي او تر 100 زیات ټپیان وروړل شوي دي.
د ننني حادثاتو نه موږ روغتون ته ټول مریضان وروړل شوي دي. د زخمیانو شمېر تر 100 زیات ده. ورونه چې په حق رسیدلي دي فعلا موږ سره په روغتون کې 3 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان چې د هغوی په تداوي باندې مصروف دي تریاج یې اعلان کړی ده.
بلخوا په لسګونو رضاکار د روغتون د وینې بانک ته په قطار کې ولاړو چې ټپیانو ته وینه ورکړي. یو تنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مې شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي سلورم کال محصل ما دل چې 14 شوې د 21 کسان مړ دي او 50 زخمیان دي او د وینې ریاشت ضرورت ده نو ډېر په تیزی سره مې ارڅو تاخ کې وګورل چپلکه مې خو کړو منډه باندې راغلو
زبی والا مجید چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ګڼي رسنیو ته په ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې یاد برید د دوی لخوا نه دی ترسره شوی او په سختو ټکو کې یې غندلی دی خو د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي مشال راډیو ته له نامعلوم ځای نه په یو ټلیفوني اړیکه کې د پیښې پړه منلې ده یاد دی وی چې په ورته وخت کې د جلال آباد ښار مستوپیت سلورلارې ته څیرمه د ډولکی والا بابا په نوم یو مشهور زیارت هم په بمونو الوزول شوی چې دوه تنه ماشومان پکې ټپیان شوي دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د افغانستان د پوست مشر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان په سفر دی او نن به د هیواد په مهم پوځي روزنی مرکز کاکول کې د یوې دستوري مشر میلماوي تر دې وړاندې نوموړي پرون د پاکستان پوست له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او په دوه اړخیزه چارو یې ورسره خبرې وکړې نور تفصیل د ریاض موسی خیل نه
د افغانستان ملی اردو مشر جنرل شیر محمد کریمی نن د ابتاباد پوځي روزنځې یا ملټری اکیډمي کاکول دوره وکړه او هلته د تربیت پوره کوونکي پوځي ځوانانو پریډ ننداره وکړه په دې موقع خپل خطاب کې جنرل شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر میلمه په حیث را بللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرل راحیل شریف مننه وکړه د دې ویناوا یو ښه پوځي هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پېښورانه تربیت سنگار وي نوموړي زیاته چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دې موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړې شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي. او د دې مشترک دښمن سره جنگي دو او دې تماتي ورکول د پاره د اخلاص او مشترک کوششونو او د حکومت اولس د مرستو ضرورت ته اور سرور سره کتا سو غواړي چې زموږ هیواد کې امن وي نو پکار دي چې د امن او کلاري د پاره د پولي پوري هم کوششونه وشي ځکه چې په گاوند کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتله
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ایم ای کا کول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري کله چې مشال ریډیو په غاړه د سیمایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تاسو کو نو دوه د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
دا ما په نظر باندې یو دې دوه بدلون دې په تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتي ادارو د مشران ترمنځ په تعلقاتو کې یو دې دوه مثبت بدلون دې دا څه وڅاري چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شوبه کې هغه تعلقات زیاتېږي خو د ټولو نه مهم تعلقات
یادونه ده چې د افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلی وو د را رسیدو سمدستي وروسته نوموړی د پاکستانی پوست سر دفتر پینډه ته ورغی او هلته د پاکستان پوست د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمایي صورتحال او پولو په تنظیم خبرې وکړې ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې د افغانستان د پوست مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان پوست په مهم روزنیز مرکز کاکول کې د جوړې شوې دستوري مشر میلمه په توګه ګډون کړ د دې هیواد پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ته د مرکې پر مهال ویلی دي دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د پوست یو مشر د کاکول روزنیز مرکز په دغسې یوې دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ هغه وویل
افغانستان بدا دمبے فوج سر لکھ کر ہی چیغا دل ترازی و مشر میں ما پکا کل کی جڑی گی دا دا خو دا تعلقات و دا غیر دا خر تعلقات یو علامت تے
خو اسی بریگیڈیر سے پتا سو گوری دا آیا دا دی تعلقات و دا نزدیکت وجہ نڑیوال فشار دی کنا پاکستان او افغانستان په منطقي توګه د نتیجې ته رسیدلې دي، خصوصا پاکستان چې لاس پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات شکول دي.
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی و. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وایي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار و. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په دې خبره باندې فشار اچي، داسې براه راست خو نه اچي، خو زما په خیال باندې خبره څو کې به خامخا فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه کاری ده، نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړې چې کوم دا نوې افغان حکومت راغی، نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغې زاړه چې کوم دغه وو پالیسۍ هغې نه لږ د کناره کشي اختیاري زدارم چې مکمل دی فلحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي، خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمي صاحب پاسینګ آؤټ پریډ تور تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي، خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کما وا
ور دغه تشويش چې کوم دی هغه هغه سره ما دغه هم درتشته دي. هغه ځکه چې دغه تشويش چې کوم دی نو هغه بې ځای نه دی. پاکستان وروسته د سلوي خپل کال کې داسې پالیسی اختیار کړې چې هغه افغانستان کې دغه ته ډېر نقصان رسېدلې دي، نو دغه تشويش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی، ځینې کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري. که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري، داسې ګروپونه شته په افغانستان کې. او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي، درنه مزاحمت ډېر و. اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي، دا هغه پښتونخوا کې.
تاسو د ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد خان مرکه اوریدل. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د ګل پر ورځ د پاکستان سفر کوي، د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره د پلاسکیدونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. پرون مازدیګر منصور شوې پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی دی چې د چین اقتصادي راهداري لارې دي پنجاب ته نه وړل کیږي، بلکې د پخواني پلان مطابق دي د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې گوادر ته ورسول شي. نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
تیر مازدیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي، او خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ او تونروي له وجې راولړې شوي اقتصادي ستونزې دي په پام کې وساتلې شي. دغه قرارداد د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په اسمبلی کې وړاندې کړو او وی ویل
چپای کی جموں کا صوبہ اور فاتح خاص کر چاہوں جب تک جی ور پریشی داوی چکم پسماندگی دا راکھن تک چکم ٹیررزم دے نور ایکسٹریمزم کا مسئلہ دی داوید لری کول لپاره چې دې علاقو ته ترجیح ورکړي شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي، او د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان ستونزو ته دې پاملرنه وکړي.
موږ دا خبر کوو چې د چاینا د خپل سیکیان څخه د مایته ته ترکای د پاره یو ډول یو په سفر کې زمونږ مرکزی حکومت دې د پاره تیار کاروي، زمونږ ضرورت ته وګوري، زمونږ مصیبت ته وګوري، او دا روټ چې دی دا کایزر چرګای د وادر روټ چې کوم دی چې کوم ځنا لچا دا چې په هغه باندې روان شي، زمونږ په شان د خلکو د بلوچستان په شان د خلکو دا د حکومت دا احساس دی. موږ په دې نه پوهېږو چې مرکزی حکومت بالکل دا هغې سترګې پټې کړي. مونږ په دې راغلی بیرن کو پنجابی دے کام پرست دے پکار دار کی پدی موقع بانی پدا سے موقع بانی اگر پنجابی کام پرست دے راوزی او وطن پرست دے ثابت کی
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاه پرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړې ده. په یو مسله ټوله اسمبلی یو خوله ده چې زموږ سره د تعصب رویه خپل کړې شوې ده، که د وزیر اعظم خوښه وي او که نه، خو که په هغه باندې دا ذمهواري واچولی شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي، نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي. او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګرۍ او تندروي ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړې شي، او لکشغره گوادر ته تلون کې لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبي ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوي مغربي لارې دي په خپل ځای قایم وساتلی شي، او د دې روخ دي پنجاب موټروې ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو اوریبل. خو پښتونخوا ولسی تحریک د چینی ولسمشر تر راتګ یو ورځ لمخه، یعنی سبا، له د اقتصادي لوی لارې بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې تحریک له مشر سید عالم محسود سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. نوموړي په سر کې وایي چې د احتجاج مقصد یې د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه،
نمنګ دا غواړو چې د دوشنبه نن مخکې په اسلام آباد د رسمحان کې د بین ملته ورسېدلی وي، بیا د اسلام آباد پرس کانفرنس ورته ورسي، بیا خبرونه ور ورسي. او زمونږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي، موږ هغوی ته ویلي هم دي، ورته لیکلي هم دي، او کلاوې ورته وایو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستا د لارې بدلون نه منم، نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو. داسې مشران منلې.
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب، همدغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټې پارټي دي، او دغه په ولسي کچه د احتجاج له لارې څخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي، نو خو په پارلمان کې قرارداد دا دې منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې، نو ولې دوی دغه سي ښکاره راوځي نه؟ کنه دوی به مؤثر وي په بل لار.
زمون سره کم از کم ان پی او قومي وطن پارټي په دې حوالہ سره مرسته کړې ده. همیشه د اسمبلی د پرونی کړه ده ډېر سره شي د ډېر پټیک ټایم باندې چې موږ په دا پېښ کړې ده او ټول اسمبلی مسؤلیت کړې ده.
نو خاصي که واقعیت بینه سو ډاکټر صاحب، د تاسو کوم احتجاج دی که د پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې هغه څه وسیله کڅنګ تاسو غواړي هغه لار هم پغه لار کې؟ حقیقت دا دی د تاسو دغه احتجاج یا دا قراردادونه به یو څه رنگ راوړي، څه معنا به ولري، کنه دا به بس یو احتجاج پاتې شي؟
موږ په حساب سره دا به ډېر څه د احتجاج غواړي. یو خو داسې وایي چې که چېرته لاره بدله نه وي نو بیا لږ احتجاج هم کار کړی، خو اوس خو دوی لاره بدله کړې ده. نیشنل ہائی وے اتھارٹی اختیارات ورکړې دي،
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چې لاره بدله سوی نه ده، نو چې حکومت دا وایي لاره بدله سوی نه ده، تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې ده؟
دا وځي د پنجاب حکومت پر تاسو ته پته ده چې دغه څو کې دغه جمع ورزې او د پښتنو سره نه شته باندې کړې دي. لاره بدله شوی نه ده، لکه چې ملګر څه ده چې دوی اوس څلور لارې حساب کړې دي، او څلور لارې کې دوی وایي چې موږ بدله کړې یو نه ده، خو کار به په یو کوو.
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر سید عالم محسود مرکه اوریدله. تیر ورځ د د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلی دی چې د قبایلی سیمو بیکورا شو خلکو سره د مرستې وکړل شي، او د غسې په دې خبری کانفرنس کې د اغه سیمې د امنیتی حالاتو په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل د غلام غاسنا ورو.
تیر مازیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلي مشرانو یو جرګه ترسره شوه، او په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتي حالاتو په اړه خبرې اترې وشوې. او د دغه جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان نه په عریضي توګه د بیکوره شوي خلکو د ستنېدو په عمل سختې نیوکې وکړې، او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کډوالو څخه دی ډډه وکړي، او زر تر زر دی دوی خپل کورونو ته واپس ولېګدوي.
دا دومره ګرمي را روانه ده، دوی بچی په خیمو کې دي، در بدر دي، هم مظلوم قوم ده، دې سره ریاست ظلم سره کړای دي، او په کار دا ده چې هغه خپل کورو ته په عزت او احترام واپس شي. او چې دا کوم شېډول په کوم انداز باندې دوی ورکوي، څو روزانه یا څو ورځو پس اته خاندانونه نه خاندانونه پلانکې قبیله پلانکې قبیله دا ناکافي خبر
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په را روانو دوه اونو کې به د قبایلو یو لوی جرګه راوبلي، او په دغه جرګه کې به د اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم شرکت وکړي، او په دغه لوی جرګه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي حالاتو په اړه یو متفقه لایحه عمل جوړ کړي.
ایشیایی ترقیاتی بینک او پاکستان حکومت یو لوسنامه لاسلیک کړی ده چې لمخه په فاټا کې د اوبخور په منصوبو کار پیل شي. د دې هوا سرکاري ایجنټس ایسوسییټډ پریس اف پاکستان وایي د غتړون پرین لاسلیک شو. نور تفصیل د سراج ظهیر نه.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی ایسوسییټډ پریس اف پاکستان یا ای پی پی وایي چې ایشیا ترقیاتی بینک با په قبایلی سیمو کې د ډیمونو د منصوبو لپاره پاکستان ته 1,40,00,000 ډالر ورکوي. د خبري ایجنسی په خبره چې دې لړکې د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي چارو د ډیویژن سیکرټري محمد سلیم سیټی او د ایشیا ترقیاتی بینک کنټری ډایریکټر یو لوزنامه لاسلیک کړه. بیان زیاتوي چې د دې منصوبو تر لاندې با په ټولو قبایلي سیمو کې نه واړه ډیمونه جوړولی شي، او د دې نه به د فاټا کرکلی ته ډیره ګټه ترلاسه شي، او د دې سره سره به د دې نه 1,40,000 خلک فائده اوچته کړي. د قبایلی سیمو مشران او تجزیه کاران د فاټا لپاره د دا قسمه منصوبو په اړه سوایي. کله چې مشال ریډیو د خبري ایجنسۍ د یو مشر اسد اپریدی نو پوښتل، نو هغه وی چې فاټا سیکرټریټ کې ډیر درغلي کیږي، بای چې حکومت دا پیسې په فاټا کې د ذمہوار خلکو په لاس خرج کړي، نو هله به ممکن شي چې د دې فاټا ته
فاټا سیکرټریټ چې دی هغه د کرپشن په حوالې سره ډېر بدنامه اداره ده، نو کدا پر اختیار سره دې ته وکتل شي او د دې مانیټرنګ سیستم جوړ کړل شي، او دا منصوبې چې څرنګه څومره پیسې منظوري شوي دي او هغه پر اختیار سره ولګېږي، نو یقینا چې دې نه به خلکو ته ډېره فائده ورسېږي. نو که منصوبه په دې انداز کې وکړی شي چې نه یوازې د اوبو دې نه حل شي، بلکې دې سره لږه ډېره بجلی پیدا کړی شي،
همدارنګ د باجوړي جنسۍ نه یو مشر ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وی ک چرې واقعي دا پیسې په قبایلی سیمو کې په ډیمونو باندې خرج کړل شي، نو فاټا به هم د ترقې په لار روان شي. د زیاته کړه
باجوړ کې داسې ځای نشته چې په کې خسته خسته ډیمونو جوړي او په کې په کې ریډیو خو چې مهنت پیو شي کنه، نو پیدا خو به خامخا پیدا څه درې چې ژوند جوړ شي او بس تور شي د پټو ته وخیږي. نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې ګورو مې جوړ کړو مالي جامه او راو چې مسله دا ده چې کله کوي ګورو مې راشي یو منځوري ورکړي بل راشي کاتي شي ګورنر راشي منځوري ورکړي بل راشي کاتي شي زمونږ د تر ګورنر بل ښه کارونه منځور کړي، خو هغه په کې داسې شونه چې لکه د ګورنر صاحب راغی چې هم کار څه منځ لري، خو بس هغه کړه خیرسل یې کړه کنه، خو دا داسې وشي چې په کار شروع شو باقي یو روپۍ مو اخیسته چې کار چې سر ته نه رسېږي، خو هر حکومت واجب کار دی چې هغه منصوبه سر ته رسوي، خو دا تنظرۍ نه خلک کار اخلي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا سره تعلق لرونکي د قبایلي چارو تجزیه کار محب وزیر نه د دې منصوبو په اړه وپوښتل، نو هغه وویل
اعلان تر هدا خو ډېر ښه غیر د قبایلي سیمو د ولس لپاره
زمینداران د پاره په کاروم دغه سي دي غوښتنوم دغه خلک دغه سي کوي او ټول مسلې چې کوم په فاټا کې نن سو روان دي که دغه ریزونو ته مخکې نه توجه شوی نو دغه رنګ صورتحال سره به سیمه نه و مخ شي. خو متاسفانه دغه اعلانونه مونږ بار بار اورېدلي دي. تر اوسه مونږ د ګوم الزام ډیم د کورم تنګي ډیم په حوالي سره دا د 150 کالو پرتی منصوبې دي چې لا عملي شوي نه دي.
د دې مشرانو په وینا چې د فاټا لپاره وړاندې هم د اوبخور د منصوبو لپاره فټر سیکرټریټ د پیسو ورکولو اعلان کړی و خو تر اوسه یې په یوه منصوبه هم کار نه دی پیل کړی. باید چې د فټ سیاستوال په حکومت زور راوړي چې د فټ په نوم راغلي پیسې هم په قبایلي سیمو خرچ کړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کې دونکو ته د اسرار الله مومن نه به لنډ خبرونه واورو.
په جلال آباد کې ځانمرګي برید د 3 تنه ملکی وګړي وجلی او ترسلو زیات یې جوبل کړي. د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې دغه ځانمرګي برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار د مخابراتو سلولارې ته څیرمه د کابل بانک مخې ته رامنځته شو، چېرته چې په لسګونو کسان بانک ته د نوتو په قطار کې ولاړ وو. د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامیه ډلې ویان بولي مشالو ته یې په ټلیفوني خبرو کې د یاد برید پلان منلی. د افغان پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي لسیمې د ترګرۍ د ختمولو لپاره په کار چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. د افغانستان د پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن یې د پاکستان په کاکول پوزي اکیډمۍ کې د پاسنګ آوټ پریډ د ستوري ته وینا کوله، نوموړي ویل چې ترګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنډي ریپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی. د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بے کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خبره شوی ریپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګر بریدونو کې 1320 پاکستانی وګړي وژل شوي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له فقې حکومت غوښتي چې د کاجر گوادر لار د پښتنو سیمو نه اړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازیګر د متفقه قرارداد له لارې له فقې حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه کاری په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګرۍ او سختدریزۍ ځپلې خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کیپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي.
لن خبرین هم د اسرار العالم مومن نوارې د لوس وخت شوه د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دار اسې چې وبیرو.
د مشال اډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاس سلامونه اومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو په شان په نننې پروگرام کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په یو نوی رپورت کې راغلي چې د امریکا خلایي اداره ناسا د مریخ سیاري مدار ته 2023 کال کې ستورمزلي لیږلی شي. په دې رپورت کې ویل شوي چې مریخ سیارې ته د انسانانو لیږلو لومړی پړاو کې به ستورمزلي د دغه سیاري فوبوس ستوري ته لیږدول کیږي. د دې وروسته به 2019 کال کې مریخ سیارې ته ستورمزلي لیږل کیږي. په رپورت کې دا هم ویل شوي چې مریخ سیارې ته د ستورمزلو لیږلو لپاره بجټ موجود دی، خو په راتلونکو وختونو کې د سیاسي مصلحتونو ښکار کېدای شي. په دې ځل کې په واشنگټن کې یو ورکشاپ کې کارپوهان ویلي چې سپوږمۍ ته د ستورمزلو لیږلو لوړاندې اپالو اتم لیږل شوی و چې په سپوږمۍ د انسانانو لیږلو لپاره تیاری وکړي او له هغه ځای نه معلومات راغونډ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د یو خبر تر مخه د مریخ سیاري فوبوس مدار مشن به 30 میاشتو کې خپل کار سر ته رسوي. په دې کې 9 میاشتې سفر او 12 میاشتې په مدار کې کار کول شامل دي. په دې مشن کې شامل ستورمزلي به د مریخ سیاري دوه ستورو فوبوس او ډیموس جاج اخلي او د خلایي ګاړو په مرسته
مرسته به معلومات راغونډوي. بلخوا ناسا اداره د خلا ژور ځایونو ته د میشن لیږلو لپاره ځینو کمپنیو ته کار سپارلی دی چې طاقتور انجنونه جوړ کړي. په دې لړ کې د ټیکساس یو کمپنۍ ته ویل شوي چې انقلابي انجن جوړ کړي. داسې ویل کېږي چې د ایډ آسترا واسمیر انجن به یوازې په 9 ورځو کې مریخ سیارې ته د رسیدو توان ولري. دا د ناسا د هغو 12 جدید ټکنالوژي پروژو کې یوه ده چې فنډز ورته مختص کړل شوي دي. د ایډ آسترا کمپنۍ مشر ډاکټر فرانکلین چینګ ډیاز وایي چې د دوی کمپنۍ انتخاب د فخر او ویاړ خبره ده. په راتلونکو 3 کالو کې به ناسا اداره دغه کمپنۍ ته $10 میلیون ورکوي چې انجن جوړ کړي. د امریکا یو سل او 14 گریټ روډ ویور د نړۍ تر ټولو مؤمره شخصیت ګرځول شوی ده او نوم یې په ګینیز بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. د امریکا کینساس ریاست اوسیدونکي گریټ روډ په 1898 کال کې زیږیدلی و او د هر کال د جولای په 14 نیټه کلیزه نمانځي. د گریټ روډ نه وړاندې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر کس ریکارډ د جاپان مساواکا سره و چې په 111 کالو عمر کې انتقال شو. په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات عمر کس د فرانس وو چې د 122 کالو عمر یې وو او په 1999 کال کې وفات شوی وو. گریټ روډ وای خواهش لري چې په سالګره د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ګډون وکړي. نوم د انسان په ژوند کې ډیر زیات مهم حیثیت لري او د ځینو خلکو نومونه د هغه خلکو شخصیت مکمل عکاسي هم کوي. خو د ځینو خلک دې سره اختلاف هم لري. په امریکا کې شوی یو تحقیق تر مخه مور پلار خپل ماشومانو باندې نمونه کېږدي نو د هغوی په ماشومانو په ژوند باندې ډیر ژور اثر هم پریوزي. همدغه وجه ده چې ځینې والدین په دې معامله کې ډیر زیات حساس وي. په دې تحقیق کې دې ته امپلیسټ ایګوټیزم یعنی په خود پسندۍ یقین نوم ورکړل شوی دی. د دې تر مخه په جورجیا کې اوسیدونکي اکثره خلک خپل نوم سره جورج لګوي. همدا شان په سینټ لوئس کې خلک خپل نومونو سره لوئس لګوي. د فیلډیفیا اوسیدونکي خپل نوم سره فلپس لګوي. محققین وایي چې ځینې والدین په خپل ماشومانو نومونو سره د هغې علاقې نوم هم شامل کړي. دا رجحان په پښتنو سیمو کې هم موجود دی. له شمسی توانایي نه چلیدونکي هوایي جهاز سولر امپلس 2 د نړۍ سفر په 5 پړاو کې چین ته رسیدلې دي. شمسی توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 هوایي جهاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایي جهاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړو او د 12 غنټو سفر وروسته عمان ته ورسېدو. سولر امپلس 2 هوایي جهاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد ښار ته سفر وکړو. سولر امپلس 2 هوایي جهاز د احمد آباد نه ورنسای سفر کړی وو. په 4 پړاو کې دغه جهاز له هند نه د میامیر منډالی ښار ته په 14 غنټو کې سفر مکمل کړی وو. شمسی توانایي نه چلیدونکي دغه جهاز د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 16 غنټو کې سرته ورسو. دغه شمسی جهاز به د چین یو بل ښار سفر کوي چې د دې وروسته به د امریکا هوایي ریاست ته سفر پیلوي. سولر امپلس 2 هوایي جهاز به په 15 میاشتو کې د ټولو بری زمونو سفر کوي. د دې هوایي جهاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلند سره دی. شمسی توانایي نه چلیدونکي جهاز له دې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولو امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی. خو د ټولو نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. دا شمسی هوایي جهاز سولر امپلس 2 نومیږي چې د وزرو اوږدوالی یې 2.5 میټر دی. د دې جهاز وزن 2.3 ټنه دی. شمسی توانایي نه چلیدونکي په هوایي جهاز کې 10,000 سولر سیلز یعنی د شمسی توانایي جمع کولو بیټریانی لګیدلې دي چې په مرسته یې دغه جهاز د شپې پر وخت هم سفر کولی شي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم فیورس په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 450 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سینډرلا دی چې تر اوسه پورې د 450 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم او په دریم نمبر فلم ګیټ هارد دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ډیټیکټیو بومکیش په لومړي نمبر دی چې د 1500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فیورس 7 دی او په دریم نمبر فلم هنټر دی. د جیمز بونډ فلم سیریز سرویشتم فلم سپیکټری لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ډینیل ګریک جیمز بونډ وی او دا د نوموړي سلورم جیمز بونډ فلم دی. دا فلم د تیر فلم په تسلسل کې جوړ کړ شوی دی چې پکې د برتانیا خفیه ادارې ایم سکس دفتر کې بمی چاودنې کې ککړ ایم نومي ترهګر ونیسي. خو په دې فلم کې جیمز بونډ د میکسیکو، آسٹریا او مراکش سفر کوي چې د سپیکټری تنظیم خطرناک ترهګر ونیسي. فلم سپیکټری به د نومبر په شپږمه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Forensics finally released this.
What is it?
Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone.
I always knew death would wear a familiar face, but not yours.
I was at a meeting recently and your name came up.
I'm flattered London was still talking about me.
It wasn't MI6.
You're a kite. Dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are.
د هالیوډ مشهور مزاحیه اداکار زاک نوی فلم ماستر مایند د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې زاک د بینک نغلا کوي او بیا د پیسو پټولو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم کې کریستین ویک او اون ویلسن هم کار کړی دی.
A fortune is missing from a regional bank. Police are calling it one of the largest cash heists ever on American soil. The estimated haul, $17 million. Authorities have no leads as to the identity of these criminal masterminds.
Let's do it. Let's rob Loomis Fargo.
Ow! Oh! Oh! David!
Oh! Look,
that bullet just went straight between your cheeks.
Yeah, it feels like it just grazed my biscuits right there betwixt them.
Dear merciful Lord, it's me, David.
Is he praying?
Forgive me for stealing all this loot.
He's praying.
I promise I'm going to do something noble with it.
Like
opening a teen camp for at-risk horses.
He's so lame.
د آسٹریلیا کرکټ مشهور تیز بالر بریٹ لی د هند په یو فلم کې کار کړی دی. د فلم نوم ان انډین دی. په فلم کې د هند کلتور او په دې کې موجود د مختلفو پیچلو نظریو باندې رڼا اچول شوې ده.
Audience might get right behind this. I think we could rustle up a bit of noise on this one.
د هندي سینما نوی فلم عشق داریاں ٹریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوی فلم دی او په دې کې د هندي سینما دوه نوی اکټرانو کار کړی دی. فلم عشق داریاں بعد مای په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I'm very much in love with my career, my profession. That's why I am who I am.
دس دے وے ربا سانو دس دے.
میرا صرف ایک ہی پیشن ہے, میرا سکول, اس کے لیے ڈونیشن کلیکٹ کرنا.
دس دے وے ربا سانو دس دے.
میوزک از مائی پیشن.
دے نین جدوں ہس دے. کیویں سہاں گے ٹٹے خواباں دا نقصان. انگلا
ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਛਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਛਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ।
ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹੂੰ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਮਾਰੀ ਕੋਈ ਏਕ ਵਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਤੋ ਕਿਆ ਮਾਂਗਤੀ।
ਅਰਜੁਨ,
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੋੜ ਜਾਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ।
ਅੱਜ ਹਮ ਦੋ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾਨੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ।
قدرمنہ اردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوری دل اس پل قربا گلایاس تا اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کی باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو تر حقی پوری پا لوی اللہ مسبارن۔
دا رنگون نڑے خبرونہ تاسو آرے دل اس وقت شویدی دونی سی خبرونی دا میڈیا آزوانان پا ننے خبرونہ کی پا دے خبری شویدی چھ پاکستانی میڈیا سمرہ خپلواک دا دا چھ دا پاکستانی رسنو دا ادارتی تگلاری جوڑولو پڑا پا خپلا دا رسنو خبریالان و شنون کی سن نظر لری پا دے خبرونہ کی بیوارے دا خبرونہ احمد شاہ آزمی جوڑا کری دا۔
میڈیا آزوانان د مشال رادیو په اونې خبرونه میډیا او ځوانان کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم۔ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د حکومتي رسنیو په اړه ویل کیږي چې د حکومت تر نفوذ یا اثر لاندې وي او د هغوی تګلارو او کړنو ته زیات کوشش وکړي، خو د شخصي رسنیو په اړه بیا بیلابیل نظرونه څرګندېږي۔ په پاکستان کې که څه هم د لسګونه کلونو راهیسې ورځپاڼې تر شخصي کنټرول لاندې دي، خو د 2002 کال راهیسې په دې هیواد کې د شخصي ټلویزیونونو د پیل اجازه هم ورکړل شول چې دا وخت یې شمیر تر 100 زیات دی۔ دا چې دغه هیواد ورځپاڼې او برېښنایي رسنۍ څومره خپلواکه یا د اشخاصو او ادارو تر اثر لاندې دي، په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی۔ پاکستان کې تر رسنیو د خپلواکۍ یا کره او صحیح معلوماتو د خبرولو پر سر زیاتره وخت بحثونه کیږي. د رسنیو ځینې تعقیبونکي شخصي رسنۍ د هغو د مالکانو تر اثر لاندې ګڼي او ځینې نور یې بیا د پوځ او استخباراتي ادارو تر نفوذ لاندې ګڼي. دا چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي یا د چا تر نفوذ لاندې کار کوي، د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر وایي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي، بلکې د استخباراتي ادارو د ګډاګیانو په حیث کار کوي.
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to speak his mind.
دا یو سرګند راز دی. کتا سوچري هر یو فعال خبريال سره خبري وکړي چې هغه د زړه خبره درته وکړي، نو تاسو به وایئ چې پاکستانی رسنۍ دا وخت آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ دا وخت د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي، او ځینی استخباراتي ادارې خو ځینی چلونه او خبريالان د خپلو ګډاګانو په توګه استعمالوي.
نوموړی زیاتوي چې د دې هیواد د یو شمېر رسنیو مالکان مسلکي خلک نه دي، بلکې رسنیو ته د کاروبار په سترګ ګوري چې له همدې کبله خپلې ګټې په دې کې ویني چې د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوښه کار وکړي.
Unfortunately there are some owners who don't have a journalistic background.
په بدقسمتۍ سره د ځینو رسنو مالکان د خبریالۍ سابقه نه لري. ځینې مالکان برګر خرڅوي، ځینې بیا زرګران وي او جایدادونه اخلي. ډېر کم مالکان داسې دي چې خبریالان پاتې شوي دي، نو د ټي وي او ورځپاڼو هغه ټول مالکان چې د خبریالۍ پرته خپل کاروبار ونه لري، هغوی ډېر ګټې په نظر کې ساتي. کچرې یو څوک مکډونلډ رستورانت یا د تمباکو کمپنۍ چلوي او ورسره د ټي وي چینل مالک هم وي، نو فکر کوم هغه آزاد نشي پاتې کېدی، ځکه هغه ډېره سرمایه لګولې وي. هغه به د هیواد له طاقتور کسانو سره لاس یو کوي، او په پاکستان کې دا طاقتور کسان فوج او استخباراتي ادارې دي، نو هغه به د دوی په لاس کې لوبيږي.
په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د نظم اداره نه یوازې د نوو ټي وي چینلونو د پرانستلو د اجازه واک لري، بلکې پر رسنیو څارنه هم کوي او له ټاکل شوو اصولونو څخه د سرغړونې په صورت کې کولای شي چې د هغې رسنۍ یا ټي وي یا راډیو چینل نشریات بند کړي. د پاکستان د پښتو ژبې د ټي وي چینل خیبر نیوز د خبري څانګې مشر مبارک علي وایي چې په پاکستان کې پر زیاتره رسنیو د مالکانو واک او نفوذ زیات وي.
بدقسمت نا پاکستان کی جس عمر نیوز چینل دی دہاغے پا ایڈیٹوریل پالیسی باندھے دا مالکان چکما اثر دے دہاوی دا سوچ آگا ڈیر زیادہ گائی اگے کتا سو غٹ چینل کتا سو اوور نو پدی وسنی چکما شخڑا دا کن بحران چکما روان دے دی حکومت او دا عمران خان اور ڈاکٹر فائل قادری ترمن چکما پدی کے حکو واضح تو گا مخصوص چینل دی چی آگا برابر سیر شوی چی یو چینل دا ڈاکٹر طاہر القادری دے عمران خان باقاعدہ مرستیال دے دہاغے واکمنان دہاغے صحافیان اگر باقاعدہ تری دہاغے سر تقرر کی دہاغے پا کنٹینر نا او بل چینل اگر پا پشپڑا توگا بانے دا حکومتی اویان کردار ادا کئی او اگر چی کما او دے عمران خان پتہ لگی چی دے عمران خان تو دکمنی کی دیتو لیلی نو دا ظاہر خبر دا صد صحافیانو بخپل ہمو پاگے کے پلاس وی پاگے کے کردار پاکی لری خو زیادتر چی کما ایجنڈا جوڑی لینا اگر دا مالکانو لخوا پا الیکٹرانک میڈیا کی نن سوا چی کما دا پاکستان کی نو اگر دیر اثر لری او ظاہر خبر دا بیا پاگے کے کما چی دا صحافت کما میار دے چی تبا یو سٹوری یا چی کما سٹوری میک کما ایجنڈا دا دا نیوز میکنگ اگے باندھے اگے تو گور چیئر مات پالیسی کمر اگلے دزے اکارڈنگ دی لاڈ شمانو دا یو 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 سن زمون دے صحافیہ
پا پاکستان کی کچھا هم د ډیر په خوا راهیسی ورځپانی شخصی وی خود ټلویزیون تر شخصی که دو وروستا که یو خوا دا دوی ترمان سیالی دیره سوی نو بل خوا مالکان گٹ تا هم پام کوی پر رسنوی کی دی دارتی تگلاری ټاکلو پاړه د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې شوونکی ډاکټر فیض الله جان وای چی په پاکستان کې د زیاتره ورځپانو مالکان یا مدیران هم وی نو د مالک خوشه پر مخ وړل کیږي
ته په خوا راسی میډیا سټرکچر داسې دی په پاکستان کې د میډیا سیستم چې په هغه کې مالکان هغه هم ایډیټران یو زیاتره کې او هغه مالکان خو وی خو هغه سره لکه د ایډیټر خو دا هغه د ځان سره اوم ساتي نو ما په خپل یو اخبار کې کار کړی د شپږ کاله پورې نو د هغه اخبار چې کوم مالکان نو یو ورور د لاهور د ایډیشن کې مشر ناست و ټیک د ایډیټر نوم د بل چا راتلی او یو به لکه څومره وخت به چې موږ دفتر کې نو هغه هم په دفتر کې ناست و بلکې زما به د هغه سره ډیوټي دا و چې هغه ته به د خبرونو لیست ما وړو دا اخبار چاپول نمخ کې او دا به موږ ډیسکس کوو هغه به چې دا خبر په کار چې په فرنٹ پیج ولګیږي دا خبر په کار چې پاسو لګیږي نو دغه ځای کې خو ما کتل چې ډایرکټ د مالک او ایډیټر نوم به په بل چاو ایډیټر په بل ځای کې نو تر دغه حده پورې خو به لکه په کې ډایرکټ رول چې کوم دی هغه د مالک وو خو تیر سو موده کې سو پیخې داسې شوې چې په هغه کې دا خبر را ښکاره شي و چې را د ایډیټران نه زیات چې کوم دی نو ایډیټوریل ډیسیژنس هغه مالکان کوي که نه نو لکه سو موده مخکې د جیو د پاکستان د فوج خاص کر د آی ایس آی چې کوم کلیش راغلی وو نو په هغه کې د فوج د آی ایس آی یا د نورو ادارو د جنگ گروپ په ایډیټر باندې اعتراض نو خو خبره ټوله د مالکانو سره که نه
که څه هم په پاکستان کې پر زیاتره رسنیو دا تور پورې کیږي چې د هیواد د استخباراتي ادارو تر اثر لاندې کار کوي خو ډاکټر فیض الله جان زیاتوي چې ځینې رسنۍ د استخباراتي ادارو د اثر د باندې هم کار کوي خو که په اړه څه ډول سخت تنقید وسی نو بیا ستونزې ورته جوړوي
ډېر اخبارونه دي ډېر حد پورې چې لکه هغه د آی ایس آی یا د نور انټلیجنس ادارو د اثر نه بهر کار کوي خو دا لکه دغه انټلیجنس ایجنسی لکه دوی کله ټارګټ کې په خپل میډیا کې نو هغه ورته مسلې جوړولی شي دغه خبره ټیک ته ډېره حده پورې که نه دې کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلسټان چې کوم دی نو هغه انټلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړېږي
پر پاکستانی رسنیو د پوز او استخباراتي ادارو په اړه د کیپیټل ټي وی د خبري څانګې مشر پروډوسر جاوید اقبال وای چې د پاکستان استابلیشمنت تر اوسه په مستقیم ډول پر رسنیو خپل خوښه یا نفوذ نه دی تپلی
زما په خیال تر اوسه پورې خو براه راست د پاکستان استابلیشمنت بالکل نه دی انوالف ځکه چې پدې کې فرض کیا د جرنلست د صحافي خپل یو افیلیشن ضرور کې دی شي د خپل ضمیر آواز هم کې دی شي چې چونکه دا زمونږ عسکر پاکستانی عسکر چې کم دی دا زمونږ عسکر دی پاکستانی فوج زمونږ فوج دی او د دې دفاع کول په هر فورم باندې دا د هر پاکستانی دا فرض دی ځکه چې هغه زمونږ دفاع کوي نو کم از کم مونږ چې په میډیا باندې ناست یو نو مونږ به دا هغه دفاع کوو زما نشي خیال چے دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا دا فوج یا دا ملٹری ادارو ڈیر زیات اثر دے پون باندے. البتہ دا ضرور دا چے پتیرو یو سو کالونا چے دا کرائسس زیاتی گی او چے سنگا پروپیگنڈا کی گی پا بین الاقوامی میڈیا بانے, نو دا آغی دا وضاحت دا پارا آغی باقاعدہ اناؤنسڈ بریفنگ کئی او هغه د فوج چې کوم اداره ده آی ایس بی آر هغه وقتاً فوقتاً خپل انفارمیشن هم ورکوي, او داسې د یو ښه وخت نه پس که هغوی دا غواړي چې په دې موضوع باندې دا مسله په کار ده چې مونږه ایډیټر سره یا اخبار مالکانو سره یا د اخبار ایډیټر سره یا اینکر سره ډسکس کو, نو هغه خامخا بیا ډسکس کوي.
په پاکستان کې وخت نا وخت داسې حالات جوړ شوي چې د ریاستي ادارو او حکومت ګټې له یو بل سره په ټکر کې راسي. په دې وخت کې بیا خلک لا زیاته تکیه پر رسنیو کوي تر څو په تازه او کره معلوماتو او پرمختګونو ځان خبر کړي. خو په پاکستان کې پر خبریالانو د یو کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وایي چې رسنیو د استخباراتي ادارو او سکیورټي اسټبلیشمنت طرفداري کړې ده, چې یوه بیلګې د جنگ او جیو ګروپ هم دی.
We find that the same media group, Jio and Jang, they were vitriolic against the government and against President Zardari.
Amdaga Jio aw Jang group da Pakistan da pakhwani markazi hukumat aw ulasmashar Zardari pa mukhalifat ke ulandi wo aw da hukumat aw adli tarmanze da shkhade pa mahal janibdari kawala be da security establishment aw hukumat tarmanz pa shkhade ki yow taraf woni wo dui da memo gate pa case ke nay awaze da pauz balki da ISI aw hukumat tarmanz hum khkar جانبداری وکړه او د حکومت په مخالفت کې ودریدل. رسنیو د ISI طرفداری کوله او دا پښتنې راپورته نکړه چې د ISI مشر چې وزیر اعظم ته جواب دی وی څنګه یې په امریکا کې د خپل سفیر د څارل لپاره له یو هیواد دښمن سړي څخه کار واخیست. کچری سکیورټی اسټابلیشمنت جانبدار او نو رسنیو بیا ولې جانبداری کوله؟ هغه په دې چې رسنیو د دوی تر اثر لاندې دي.
په پاکستان کې زیاتره پښتانه ځوانان د رسنیو په اړه بیلابیل نظرونه لري, که څه هم ځینې رسنۍ تر یو حده د چا له اثر او نفوذ څخه وتلي ګڼي, خو نور یې بیا خپلواکي او خپل سری نه ګڼي. د شمالي وزیرستان یو ځوان زده کوونکی یاسم الله وزیر وایي چې له ځینو ټي وي چینلونو څخه داسې ښکاري لکه د پوز د خوا چې چلول کیږي.
ایروای نیوز واخلې, ایروای نیوټرل نه ده. ایروای ته ته دوه معنی ما ورکول شي چې آرمی نیوز, ولې چې ایروای مونږ موږ څه خبرونه وره هغه د آرمی ډیفنس کې او آرمی د پاکستان آرمی کې آرمی په پالیټکس په پالیټکس کې چې مطلب دی اساخ دی داغه د پاکستان په بقا کې نه ده. آرمی د پاکستان بقا کې ده, خو د دې پالیټکس پاکستان بقا کې پدې نشي کېدی چې په یو ملک کې آرمی ملټری په سیاست کې حصہ نه ده اخستی.
یو بل پښتون ځوان عزیز الله کاکر چې د پاکستانی رسنیو په اړه څېړنې هم کړې دی وایي چې په پاکستان کې ورسپانې او ټي وي چینلونه د ریاست تر اثر لاندې وي او پر هر هغه څه کې چې د ریاست ګټه وي رسنۍ هم هغه وړاندې کوي.
پاکستان سی کوم میډیا د الکترونیک ته پرنٹ میډیا ده ایون کزه درته وایم سی 100% باغت اسټابلیشمنت تر تغه لاندې وي داغه پراغه باندې قسم تسلط دی. داغه وجه چې داغه ستې د دوی سکمغه کارپوریټ انټرست د میډیا نو لږه وجه خستې دا شی زیات غزا سکمغه زموږ قومي او مقاله ده ان نېشنل ډیسکورس ورته یای داغه سونو پروموشن دوی کوي ساغونی دوی غواړي حکم په پاکستان کې سکم ایکسکلوژنری دی سکم ل ریاست څخه زپلسوي خلک ولې د ریاست له لاس څخه داغه یو आवाज پاغه شي کینس داغه ټوټل سیاغه د ریاست تر دغه لاندې دی ټوټل سکم هغه د ریاست په ګټ کې سکم شوی هغه شي دوی پروموټ کول غواړي.
که څه هم په داورسوي کې په پاکستان کې رسنیو ډیر مهم مقام پیدا کړی او پر ټولنې اغیز هم درلودلی دی, خو د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم وایي چې د پاکستان ریاستي ادارو له رسنیو څخه ډیره ګټه پورته کړې او دا یې د یوې عالی په توګه کارولې دي.
ډیا لکه موږ چې کوم وخت جرنلزم ویلی نو دا خبره کېدله چې هغه په خپل هم د ریاست چلره مستینې او پاکستان له دې ستینې څخه د پاکستان ادارو او ریاست په ډیر لوی زړه د استفاده هم کړی ده او لا وخت زخه میډیا د یو پولیټیکل انسټرومنت په تور باندې استعمال شوی دی.
په پاکستان کې رسنۍ نه یوازې تر خلکو تازه خبرونه رسوي او پر تاودو موضوعات بحث کوي, بلکې د دغه هیواد رسنۍ په خپل هم د بحث یو موضوع ګرځېدلې چې د رول په اړه نه یوازې په داخلي ورسپانو کې لیکنې شوي بلکې په بهرنیو ورسپانو کې هم د دغو رسنیو پر رول او اغیز او ادارتي تګلارې بحثونه شوي.
میڈیا ځوانان نننی خبرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ. میڈیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دې ځکه ورو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي
د مشال رادیو اونې خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میڈیا بالکل نہ تو غیر جنبدار چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کی ا دا حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درد می ا بیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کی
سخت دریزی چھ دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنن موجود وی او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دے خزائر دا کار خست دی دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.